Done.
پښ په جېشوی د ازادي راډیو په مشمنی خبري مجله کې مو زه احمد شیبر کوربم تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوړی السلام علیکم په دې خبرونه کې چې د نیم ساعت په مخه دا وړاندې د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر سرګندونی لرو چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له شر وتلو سره مخالفت کړی دی د نور مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له اسد الله لودین څخه ور
د بشری حقوقو د څار سازمان په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال وجل غندليدي چارواکي وای د روزګان د هراود ولسوالۍ طالبانو ونیوله او د بخښنې نړیوال سازمان د ایتوپیا په کړکیچ کې د عام وجنې خبر ورکړی بشپړ خبرونه د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی وجل کې د لغندلی دي دغه سازمان په خبر پانه کې د دوی د آسیا د څنګ مشر پتریشا گاسمن ویلي دا پیخه په ښکارا دا پیغام ورکوي چې د طالبانو په اړه راپور ورکول د افغانستان رسنۍ له لوی خطر سره مخامخ وي میرمن گاسمن ویلي د دایی وجنه له طالبانو سره په هر ډول هوکړو کې د بیان ازادۍ ساتنې په اړه جدي شکونه مطرح کوي نن د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ازادي راډیو د وجل شوي خبر ریال فاتحه واخیستل شوه د ختیځ زون خبریالان د برید د غندنې ترڅنګ د جګړې د ښکېل خوا وغواړي چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب ته پام وکړي ننګرهار کې د انعکاس خصوصي تلویزیون د خپرونو مسؤل شکر لا پاڅون
لخکیل لور غواړم چې د خبريال ژوند ته پاملرنه وکړي خبريال مو وژني د خبريال په وژلو تاسو ته هیڅ لاس نه ورځي کدايه مو شهید کړ بل دایره راپورته کیږي د ولس غک پورته کوي د ولس تونج راپورته کوي د ولس حق له حکومت او له ټول لور څخه غواړي
په بیلابیلو نورو ولایتونو کې هم ورته غونډې جوړ شوې او په پکتیا کې یو واټ د دایي په نوم نومول شوې الیاس دایي چې له تیرو دولسو کلونو راهیسې ازادي راډیو سره کار کوي پرون سهار د هلمند مرکز لخکرګا کې د ماين په چاودنه کې ووژل شو د اورزګان محلي چارواکي تاییدوي چې وسلوالو طالبانو د دهراود ولسوالۍ او امنی قمندانۍ نیولې دي د دهراود ولسوالۍ امنی قمندان جان محمد کریمی ازادي راډیو ته ویل چې دغه ودانۍ تیر شپه طالبانو ته پلاس ورغلي د اورزګان د ولایتي شورا مرسیال محمد کریم مسازوي هم وایي چې امنیتي ځواکونو له ولسوالۍ نشاته کړی
تیرشپه و بجې امنیتي ځواکونو شاته کړې دي او هغه ځایونه چې د ولسوالۍ تمیرات او ځایونه وده مخالفي ملاسه لیدلې دي او هغه مو سوراني باندې اخته دي هغه ټول تمیرات له منځه وړي ورانه وي
طالبانو د دهراود د جګړې په اړه تازه څه نه دی ویلي د کابل پولیس وایي د ارغندې سیمه کې نن سهار موټر بم چاودنې درې امنیتي سرتیري ووژل د کابل امنی قمندان جمعګل همت وویل چې پیښه کې څلور سرتیري ټپیان شوي هم دي د کورنۍ چارو وزارت یوې سرچینې بیا د نوم نه ښودو په شرط ویلي د غبرید کې څلور امنیتي کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي چې دوه ملکیان هم پکې دي برید د ملي اردو پر یو کنډک شوی دی تر اوسه یې مسؤلیت چا نه دی منلی خو چارواکي د طالبانو کار بولي بلورته د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د ملي اردو 15 سرتیري له طالبانو سره جګړه کې وژل شوی دی ولی ویان اسمت الله مرادی وایي جګړه نیمه شپه هغه مهالون خته چې طالبانو د امام صاحب پر بالا حصار برید وکړ
بالا حصار تپې اړوند په پوسټه باندې طالب وسلواله یو بجه حمله وکړه چې د شپې تر درې نیمو بجو پورې دوام درلود د امنیتي ځواکونو لکلک خبرګون سره مخ شول لاس طالبان وژل شوي 15 نفر زخمیان دي په تاسف سره 15 ملي اردو سرتیري شهیدان 2 نفر زخمیان شوي دي
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا ادعا کړی چې امام صاحب ولسوالۍ کې د ملي اردو د ثقيله ټولي مرکز ویجاړ کړی او نږدې ډیر شو سرتیرو ته یې مرګ جوړل اړولې د بخښنې نړیوال سازمان د ایتوپیا په کړکیچ کې د عام وژنې خبر ورکوي دغه سازمان ویلي د تیګرای په سیمه کې یو شمېر عام کسان د حاکم ګوند د پلویانو او د فدرال حکومت د ځواکونو ترمنځ جګړه کې قتل عام شوي دي د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې راغلي کړکیچ د تیګرای خلکو د ازادۍ جبهې او د صدراعظم ابي احمد د ځواکونو ترمنځ د جګړې له کبله رامنځته شوی او ډېر ملکیان هم دې جګړه کې وژل شوي د راپورونو له مخې حکومت پلوه ځواکونو پرون د نومبر په ولسمه د تیګرای ولایت ځینې سیمې ونیولې خو دغه غلطه زرګونه کسان له خپل کورونو بې ځای شول او د سودان پولې ته نږدې سیمې ته پناه یوړه د بخښنې نړیوال سازمان پر راپور کې تایید شوی چې ممکن د نومبر د 9 شپې باندې د تیګرای د ملیشو لخوا د سلګونو کسانو سرونه غوڅ شوي وي. ملګرو ملتونو د افریقا ټولنې او نړیوالې ټولنې د ایتوپیا پر وضعیت اندېښنه ښودلې. او د هند اوسیدونکو د دیوالی دودیز جشن ته چمتووالی نیسي. حکومت له خلکو غوښتي چې د کورونا وبا له کبله دغه جشن خپلو کورونو کې ولمانځي. هندیانو بیا د حکومت دغه غوښتنه له پامه غورځولې او ډلې ډلې بازارونو ته راوتلې دي. د ډلې یوې اوسیدونکې ویشالی د سګنیو مراسمو په اړه وویل:
نوڅ کولای خپل ماشومان له کوره بهر ولېجو. موږ بازار او لګانې ګونې ډکو ځایونو ته لته ډډه کوو. لومړی ځل دی چې دیوالی ته د چمتووالي لپاره د توکو اخیستو پسې راوتلې یم. سږ کال وضعیت ډیر خراب دی.
ټاکل شوی په هند کې سر له سبا د دیوالی جشن پیل شي.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د خبرونه په دوام. فرانس غواړي چې امریکا له افغانستان خپل پوځیان ونه باسي. وړاندې په دې اړه د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونه لرو. د بشري حقونو د څار ډلوي چې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایدي د ساسمان ته تر مرګ مخکې ویلي وو چې طالبانو د مرګ ګواښونه ورته کړي. په ننګرهار کې نن خبریالانو غونډه وکړه.
کدای مو شهید کړ بل دای راپورته کیږي.
دا بي وسلې خلک دي، دا د ولس خادمین دي، دا خادمین مو وژنې
هیڅ شي وسله نه لري غیر د میک او د قلم نه.
په ګردیس کې د دای یاد تل پات شو.
همدغه سړک د شهید الیاس دایی په نوم باندې ونمو.
په دې خبري مجله کې به دا هم واوري چې د روزګان د چنار ټول وسلې یو شمېر اوسیدونکي وایي چې طالبانو په لسکونو ملکیان برمته کړي.
تقریبا د روس له پخې شخصي خاګونه چې خانې کې ویل دي.
په داسې حال کې چې د امریکا د متحده ایالاتو حکومت غواړي له افغانستان خپل پوځیان تر مهالویش مخکې وباسي، د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا باید له بیړې کار وانخلي. د فبروري د 9 نیټې د دوحې د سولې د تړون له مخې باید ټول امریکایي سرتیري د مې تر میاشتې له افغانستانه ووځي. فرانسا او د ناټو نور غړي هیوادونه هم په افغانستان کې پوځیان لري. عصمت څاروان راپور لري.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر یان یاویس لی دورین د امریکا له متحدو ایالاتونو څخه وغوښتل چې له افغانستان او عراق څخه د ځواکونو په ایستلو کې له بیړي کاروان اخلي. د وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ته به په زغرده ووایي چې هیواد یې له افغانستان او عراق څخه د امریکایي پوځیانو د یو اړخیز وتلو مخالف دی. ټاکل شوی دی چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر شاغلی دورین راتلونکې اونۍ په پاریس کې د امریکا له بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو سره وویني او له افغانستان او عراق څخه د پوځیانو د ایستلو په اړه ورسره خبرې وکړي. دورین د بی اف ام تلویزیون د خبريال د وی پښتنې په ځواب کې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د ایستلو پریکړې ته په اشاره وویل:
زموږ په نظر دوی باید دا کار ونه کړي او دوی باید له عراقه هم ځواکونه ونه باسي. دا هغه څه دي چې زه به یې دوی ته ووایم.
د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې پر اساس امریکایي پوځیان باید د راتلونکي کال تر می میاشتې له افغانستانه په هغه صورت کې ووځي چې طالبان په موافقه کې درج شرطونه پوره کړي. خو د امریکا اوسنی ولسمشر په وروستیو کې وویل چې تر کریسمس پورې دې ټول امریکایي پوځیان خپل هیواد ته وګرځي. ویل کیږي چې د امریکا له مخکینی دفاع وزیر مارک اسپر سره چې دا اونۍ د ولسمشر شامل لوري له دندې ګوښه شو، تر یو حده له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پر سر د اختلاف مسأله هم مطرح وه. په همدې حال کې د امریکا د سنا جرګې جمهوری پال مشر له ولسمشر شرم څخه غوښتي چې له افغانستان او عراق څخه امریکایي پوځیان وباسي. اندی بیکس د پخوانیو پوځیانو د ورځې په مناسبت ولسمشر ټرمپ ته په استولي لیکي ویلي سره لدی چې له بهرنیو هیوادونو څخه د ولسمشر ټرمپ د اقداماتو ستاینه کوي، خو غواړي چې ټول پوځیان خپل هیواد ته راولي. د دغه راز ویلي چې د افغانستان 19 کلنه جګړه د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه ده، خو له دې سره سره په افغانستان کې حالات تقریبا همغسې دي چې په 2000 لومړي کې وو. لبلی خو امریکایی رسنه وی د دفاع وزارت نوی سرپرست وزیر کریستوفر میلر به ل افغانستان د پوزیانو د ژر استلو لپاره د پوز متقاعد ډګروال داګلاس مګریګر د جکپوري سلاکار په توګه وګباري. د مګریګر ګمارنه داسې انګیرل کیږي چې د امریکا اوسنی حکومت چې د کار دوره په جنوري کې پای ته رسیږي غواړي له منځني ختیځ او افغانستانه خپل پوزیان ژر وباسي. مګریګر په 2019 میلادي کال له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلي وو ولسمشر ټرمپ ته یې سپارښتنه داده چې څومره چې ژر کېدای شي له افغانستانه پوزیان وباسي.
په راپور کې مو واوریدل چې فرانسه به له امریکا وغواړي چې خپل پوځیان په افغانستان کې پریږدي او ژر یې ونباسي. د امریکا او طالبانو د سولې د تړون یوه ماده هم داده چې امریکایي پوځیان د می تر میاشتې له افغانستانه ووځي، خو دوی میاشتې وشوې چې طالبان او د افغان دولت استازي د سولې د مذاکراتو پر طرز العمل موافقې ته نه دي رسیدلي. د افغانستان د مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله نن وویل که طالبان د سولې مذاکراتو کې کومې هوکړې ته ونه رسیږي نو افغانان به خپله پریکړه په خپله وکړي. په دې اړه نور تفصیل د ډیوې نادر په راپور کې.
په داسې حال کې چې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو مذاکره کوونکي لا هم د سولې په اړه کومې ښکاره پایلې ته نه دي رسیدلي، د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي جګړه حل لاره نه ده، طالبان باید خپلې ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. ښاغلی عبدالله چې د هرات په نهم امنیتي کانفرانس کې خبرې کولې وویل افغان حکومت د بین الافغاني خبرو د پایل او د یادو خبرو مثبت برخلیک لپاره هر ډول انعطاف ښودلی، خو د ده په وینا که طالبان روان وضعیت ته ادامه ورکړي نو اړینه ده چې په دې اړه ورسته پریکړه افغانان وکړي.
فکر کوم اوس هم باید له حوصله کار واخلي. د دې مسلې له دومره پیچلي حالت سره هم چې هر ورځ د افغانانو کور ته مړی وړل کیږي، موږ وایو چې مذاکرات باید ادامه پیدا کړي. که خدای مکه داسې حالت ته رسیږو چې زموږ له دومره انعطاف سره دوی هوکړه ونه کړي، نو خپل افغانان به په دې اړه پریکړه کوي.
ښاغلی عبدالله په دوحه کې بین الافغاني خبرو ته هم اشاره وکړه. ویل چې تر دې دمه د دواړو لورو د لومړی خبرو پر سر هیڅ کوم پرمختګ نه دی کړی، خو بیا هم تمه لري چې د افغانستان پیچلی جګړه د خبرو له لارې حل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې اونۍ د پنجشنبه په ورځ د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح هم په یاد کانفرانس کې چې د ویډیو له لارې یې وینا کوله، طالبان په هیواد کې د وروستیو تروریستي پیښو په ځانګړي توګه پر کابل پوهنتون د حملې عاملین یاد کړل. د رسمي راپورونو پر بنسټ اوسمهال څه د پاسه 40 ولایتونو کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ جګړې زور اخیستی چې ډیری قربانیان یې هم ملکیان دي. په ورته وخت کې د خلاصون لارې شورا مشر اکبر اغا وایي هوکړې ته د رسیدو او جګړې د ختم لپاره غوره لار همدا ده چې دواړه لوري د افغانانو غوښتنو ته پام وکړي.
او دا دې لپاره یو طریقه پکار ده، هغه طریقه دا ده چې دواړه طرفونه د افغانستان ملت ته واک او اختیار ورکړي. په هغه صورت کې به بیا ملت کولای شي چې دا معلوم کړي چې دا سړی ملامت دي، دا سړی سلامت دي. که چېرې دواړه طرفونه ملت ته واک ورکړي یا شرکت ورکړي په سوله کې، دا سوله به ژر وشي.
په دوحه کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پیل په موخه د سپتمبر په 11 خبرې پیل شوې، خو لا هم دواړه لوري د کاري اصولو پر سر هوکړې ته نه دي رسیدلي. د راپورونو پر بنسټ د دواړو لورو ترمنځ د اختلافي ټکو له ډلې یو همدا ده چې طالبان ټینګار کوي چې د دوحې تړون چې د امریکا او طالبان ترمنځ لاسلیک شوی د بین الافغاني خبرو اساس وي، هغه څه چې افغان حکومت مرکچي پلاوي ته د منلو وړ نه دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د بشر د حقونو د سار نړیوال سازمان وایي چې په هلمند کې د ازادي راډیو وژل شوی خبریال الیاس ته د سازمان ته ویلي وو چې د طالبانو لخوا ورته د مرګ ګواښونه کیږي. د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان وایي چې دې برید د بیان د ازادۍ په برخه کې د طالبانو په ارتباط شکونه پیدا کړي دي. الیاس تایی د پنجشنبې په سهار په هلمند کې ووژل شو او د دې برید مسؤلیت تر دې دمه چا نه دی منلی. اکرام الله اکرام راپور لري.
د بشر د حقونو د څار نړیوال سازمان وایي که څه هم طالبانو په هلمند کې د ازادي راډیو پر خبریال الیاس دایی د برید په اړه کوم بیان نه دی خپور کړی، خو د دې سازمان په وینا الیاس دایی دې سازمان ته ویلي و چې د طالبانو لخوا ورته د مرګ ګواښونه شوي او ورڅخه غوښتل شوي و چې د دې ډلې د پوځي عملیاتو په اړه دې راپورونه نه ورکوي. د بشري حقونو د څار دی نړیوال سازمان په یو خبره کړي بیان کې د دې ادارې د مرستيالي پاتریشا گاسمن لخلی وویل یوازې په دې خاطر د الیاس دایي وجل کېدو چې خپل دندې تر سره کوله د افغانستان رسنیو ته یو پیغام ورکړ چې د طالبانو په اړه راپور ورکول دوی له لوی خطر سره مخ کولای شي. پر الیاس دایی د برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. یو طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې په دې اړه څېړنې کوي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل بیان کې د دې سازمان د مرستیالي پاتریشا گاس منلخلی د الیاس دایی وژل یو قصدي اعدام بلل او زیاته کړې ده چې د پیخي د طالبانو سره د سولې د هر ډول خبرو په پایله کې د بیان د ازادۍ په وړاندې جدي شکونه راپورته کړي دي. دا اعلامیه وړاندې وایي الیاس دایی له هغو لسګونو افغان ژورنالیستانو څخه دی چې په وروستیو میاشتو کې د طالبانو لخوا خبرداری ترلاسه کول. د بشري حقوقو دا نړیواله ډله زیاتوي چې ګڼو نورو ژورنالیستانو هم د ادارې ته ویلي چې دوی ته هم خبرداري ورکړل شوې چې د طالبانو د فعالیتونو په اړه د راپورونه نه ورکوي. د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان په دې بیان کې دا هم ویل شوي چې هغو ژورنالیستانو چې الیاس دایی پیژنده دې ادارې ته ویلي د دې برید څخه څو اونۍ مخکې طالبانو د دایی کور پلټلی او له هغه څخه یې د ده د فعالیتونو په اړه پوښتنې کړې وي. همدارنګه یې له ځایي خلکو هم غوښتي وو چې د دایی د چلند په اړه دوی ته راپور ورکړي. د بشري حقوقو د څار دا نړیواله اداره وایي د نومبر په 12مه نیټه طالبانو یوه اعلامیه خپره کړې او پکې افغان رسنۍ د دښمن په تبلیغاتو تورنې کړې دي. تر دې مخکې د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح هم ادعا کړې وه چې طالبان په ښارونو کې پر رسنیو مدني بنسټونو او نوموتو شخصیتونو د بریدونو پلان لري. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې سم لسیدي رسنیو ته ګواښونه او پر دوی د بریدونه پای ته ورسوي او د هغو خلکو له ځورونې تهدید او سزا کولو دې هم لاس واخلي چې د طالبانو پر پالیسیو انتقاد کوي. د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپله خبره کړې اعلامیه کې د افغان سولې لملاتړو هیوادونو په خبریالانو د حملو د غندنې غوښتنه کړې او ویلي دي چې باید پر طالبانو فشار راوړل شي چې دا ډله پر رسنیو له حملو لاس واخلي او د سولې په هر ډول توافق کې د بیان ازادي وساتي. په همدې حال کې د کابل پریس کلب د یوې اعلامیه په خپرولو سره له افغان حکومت او د رسنیو له نړیوالو ملاتړو ټولنو غوښتنه کړې چې د ښاغلي دایی له کورنۍ سره دوامداره مرستې وکړي. په اعلامیه کې راغلی دی چې الیاس دایی د بیان د ازادۍ قرباني شوی. افغان حکومت باید په دې قضیه کې دخیلی کړی پیدا او په اړه معلومات له رسنیو سره شریک کړي. د کابل پریس کلب د اعلامیه په اساس چې افغان حکومت د وژل شویو خبریالانو د قاتلانو په موندلو او عدالت تامینولو کې پاتې راغلی او یوازې د دغه ډول قضیو په غندلو بسنه کړې ده.
بل لور ته د ننګرهار خبریالانو د الیاس دایی وژونکو ته خبرداری ورکړ چې د خبریال په وژلو سره به هیڅکله د خبر سنګر سوړ نه کړي. له جلال آباده سهار ګل امیرزایی راپور لري.
په ننګرهار کې د نړیوالو ملي او سیمه ییزو رسنیو استازو د هلمند لپاره د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی پر وژل کېدو خواشینی وښوده. د دوی له ډلې په ختیځ کې د انعکاس خصوصي ټلویزیون د خپرونو مسؤل شکرالله پاڅون د الیاس دایی وژل د بیان پر ازادۍ ګزار بولي او زیاتوي چې د خبریال په وژلو خبر له منځه نه ځي بلکې لسګونه نور دایان شته چې د دایی لاره تعقیب کړي.
لخکېلو لور غواړم چې د خبریال ژوند ته پاملرنه وکړي. خبریال مو وژنئ، د خبریال په وژلو تاسو ته هیڅ لاسته نه ورځي. که دایی مو شهید کړ، بل دایی راپورته کیږي، د ولس غږ پورته کوي، د ولس ستونزې راپورته کوي، د ولس حق له حکومت او له ټولو لورو څخه غواړي.
د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي ټولنې غړي شاه جهان جهانی وویل چې خبریالان د مایک او قلم خوندان دي او وژنه یې نه جبرانېدونکی او نه بخونکی عمل دی.
په لاس د خدای مونږ سره ښه چلند وکړي، مونږ مه وژنئ. مونږ غریبانان یو، مونږ ژورنالیستان د دې ټولنې هغه خلک چې هیڅ شی وصل نه لري غیر د میک او د قلم نه.
په دغه مراسمو کې په ختیځ کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب ټولنې مشر شیرشاه همدرد وویل خبریالان د هیڅ چا نه دي، خو د هر چا لپاره دي او باید وژنه یې بند شي. د وای ټول ننګرهار میشتي خبریالان د الیاس دایی وژنه غندي او دا کړنه یو بشري جنایت بولي.
نو دوی بې پرې خلک دي. د خبریالانو ژوند خوندي تابته باید تاسو پاملرنه وکړئ، ګنې دا بشري جنایت ته. زه پوهیږم چې د یو خبریال په وژل کېدو باندې غوغا ډیره جوړیږي. دا کریډیټ نه ده، دا مظلوم طبقه ده، دا بې دفاع خلک دي، دا ملکی وګړي دي، دا بې وسلې خلک دي، دا د ولس خادمین دي، دا خادمین مو وژنید.
الیاس دایی چې له تیرو 12 کالو راهیسې په هلمند کې د ازادي راډیو استازی و، تیره ورځ په مرکز لخکرګا کې د مقناطیسي میندې چاودنې له امله ووژل شو او د مشتبه محمدي په نوم یو وروري ټپي شو. د هلمند ندالی ولسوالی اوسیدونکو الیاس دایی واده کړی و او د مهربان په نوم یوازنی لور ترې پاتې شوه. د نوموړي وژنه چې تر دې دمه یې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، په کور دننه او بهر له بېلابېلو غبرګونونو سره مخ او وغندل شوه. خو په ننګرهار کې میش خبریالان بیا پر حکومت غږ کوي چې غلی پاتې نشي او د خبریالانو وژونکي پیدا او مجازات کړي. په ختیځ کې د لیکوالو او ژورنالیستانو ټولنې مشر رحمت الله زیرمل وایي له خبریالانو سره د زور زیاتی پر وړاندې پت چلند د دې لامل شوی چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شي.
موږ له حکومت غواړو چې د ټولو هغو خبریالانو چې د بیان د ازادۍ د خوندیتوب او د خلکو د خدمت په چوپړ کې خپل ژوند بایللی دا غوی قاتلین پیدا او د قانون منګلو ته وسپاري او دغه مرموزی او زنجیري وژنو ته د پایټکې کی.
په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایي په داسې حال کې وشل کیږي چې له دې څو ورځې وړاندې په کابل کې د تلو ټلویزیون یو پخوانی خبريال یماسیا وشم په یو مقناطیسي بم چاودنه کې له دریو نورو کسانو سره ووشل شو.
په ګردیز کې نن یو واټ د الیاس دایي په نوم شو. بلور ته د پکتیا او خوست خبریالانو د دایي د وشلو د پیښې د غندلو پر مهال له حکومت وغوښتل چې دا پیښه جدي وڅېړي. احسان آریان له ګردیز راپور لري.
په پکتیا کې د مرکز ګردیز اړوند د لوړ پوړیزو ودانیو په سیمه کې تازه جوړ شوی واټ په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوی خبریال الیاس دایي په نوم ونومول شو. د پکتیا والی محمد حلیم فدایي وایي له دې کار څخه یې موخه هغو ډلو ته چې عام خلک او خبریالان وژني د دې پیغام ورکول دي چې دوی به همیش د خلکو په زړونو کې وي.
همدغه سړک د شهید الیاس دایي په نوم باندې ونومو ترڅو منګه ټولو هغه خلکو ته چې هغوی ملکی خلک ژورنالیستان وژني دا پیغام ورکو چې دوی به که په فزیکي ډول له موږ نه واخلي ما د دوی ارمان او د دوی هغه نوم به نه یوازې زموږ په زړونو کې بلکې په تاریخ کې هم موږ ثبتوو.
په پکتیا کې د یو نیم کیلومتر په اوږدوالي دغه سرک د 28 میلیونه افغانیو په لګښت د خرولۍ له خوا جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو چې چارې په دریو میاشتو کې بشپړې شوې دي. په پکتیا کې د پریس کلب مشر فرید الله احمد زی له ازادي رادیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګند کړه چې د الیاس دایي قضیه به هم لکه د نورو په څیر هیر او جزئیات به له دوی سره شریک نشي.
هغه پلټنه چې باید د خبریالانو د وژنې یا د شهادت چې باید له ولس او تر څنګ له خبریالانو سره شریک شوی وي نو حکومت پلټنه کړې ده. نه هغه کمیټي چې د خبریالانو لپاره کوم فعالیت ترسره کوي کوم خبریالان چې په شهادت رسېدلي دي د هغوی قضیه په سم ډول نه ده ترسره کړې.
له بلې خوا د پکتیا په گاونډ خوست ولایت کې هم د ځایي ملي او نړیوالو رسنیو خبریالان په هلمند کې د تېرې ورځې د شوي پیښې په غبرګون کې راټول شوي وو. په دې ولایت کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر سیف الله حیات د الیاس دایي وژنې ته په اشاره وویل چې افغان حکومت باید خبریالانو ته خوندي چاپیریال برابر کړي.
د الیاس دایي وژل کېدو دا هم خوده چې افغانستان لا هم د خبریالانو او د رسنیو لپاره مسؤل او خوندي ځای نه دی. زمونږ په دې برخه کې هم له افغان حکومت غوښتنه داده چې باید د دې لوري په ساتنه او همدارنګه دوی ته د ښې کاري ساحې په برابرولو کې ځانګړی پام وساتي.
الیاس دایي له تېرې یوې لسیزې راهیسې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال و.
تاسو لا پیغامونو
زه سباول د تخار د ولایت شیمشت ولسوالۍ کې لږیږم. موږ د دایي صاحب مرګ دی ورته دولو ډېره خوشحالي وکړو. په دایي صاحب په شهادت باندې ډېر خپه شو. دایي صاحب راشي موږ په کوم ورځ نه وای اورېدلې په راډیو کې موږ په کوم څه جاګر په خدای په ورځ به څه کوي. الله دې شهادت په خپل دربار قبول کړي. الله رب العالمین دې دوستانو ته کورنۍ ته سبې جمیل ونصیب کړي. الله رب العالمین دې قاتلین د جهنم په اور وسوځل شي. الله دې د وطن دشمنانو په خپل قهر او غضب اخته کړي. الله دې هیر او زبر امیر سره نابود کړي. دایي صاحب یو دې وطن دوست یو دې د افغان پرست یو اصل سړی وو او افغانستان خلک یې ډېر خوشي لکړه. بس موږ د نور کوم څه د لاسه نه کېږي. ختم قرآن مو کې ثوابونه نور وبخښي د خدای دې په شبخښه وبخښي.
زه د کندهار وایا اسدالله او په خبره کوم دا پیغام دا دی ډېر خوشي مې کولو دې د خپل خپل ورته مولاړي په الیاس دایي په مرګ باندې ډېر خوشي مې کولو او دا کسان که هر چا چا چې دا کار کړی باید څېړنه وکړي، باید د قانون منګولو ته وسپارې، سخته سزا ورکړي، عبرت واخلي، دا نورو خبریالانو ته ګواښ جوړ نه شي. ډېر خواشینی یو، ډېر د لکه چې خپل ورور مړ شوی دی په دغه دولت کښې، مونږ دومره مخانه ده په بله سره ځکه په دې کښې مخابله شو. ډېر څه خبریالو کورنۍ ته صبر جمیل غواړو، دته د جنت فردوس بخښنه غواړو، الله پاک جنت فردوس په نصیب کانه، انا لله و انا الیه راجعون. د ازادي راډیو کارکوونکو ته ټولو ته کوم د زړه تسلي غواړو، الله جل د کورنۍ ته د زړه صبر وکړي. السلام علیکم.
موږ چې کوم خبریال مړ شوی، الله پاک دې جنتونه په نصیب کښې نوردانې خواشینو خبران ښکاره کوو. دا چا وجلو یې کړه؟ یا طالبان په غاړه نښه ناخلي، همدغه طالبان وجلو، یا طالبان پنجابیان دي؟ خدای رسول له وګوره، ولس راډي شهود یې نه د حکومت سره. دغه نن چې کوم خبریال وجل شوی دی، لکه د ګلاب ګل داسې یو سړی و، موږ خو صرف غږ اورېدلی، لیدلی نه و. الله تعالی دې ویل جنتونه ورته وکړي. سلام په احترام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د روزګار د روزګان چنارتو ولسوالۍ کې طالبانو لسګونه ملکي خلک برمته کړي او وهلي دي. ویل کېږي چې دې کسانو خوراکي مواد د غرونو له لارې ولسوالۍ ته وړل. د دې ولسوالۍ لارې له نږدې څلور میاشتو راهیسې طالبانو بندي کړي دي او خوراکي مواد نه ور پرېږدي. له ترین کوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
چارواکي وایي د اروزګان په چنارتو ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو لسګونه ملکي کسان لومړی برمته کړي او وروسته یې وهلي او ډبولي دي. د چنارتو ولسوالۍ ولسوال فیض محمد انیپی نن ازادي راډیو ته وویل چې یاد ملکي کسان هغه مهال طالبانو برمته کړي کله چې دوی خوراکي او غیر خوراکي توکي پلي د وسلوالو طالبانو څخه په پټه په غرونو کې ولسوالۍ ته اړول، خو طالبانو نیولي دي. ولسوال وایي طالبانو دغه ملکي کسان بیرته آزاد کړي، خو وایي توکي ترې ګرځولي دي.
زما ورور د سخت ولو ټکول عذاب نه بار ټولې لکړي دي، خو نو داسې کښې دغه نه و. زما ورور یا ملکي خلک و او یا کوچنیان و، داسې زغات هلته د دغه ولسوالۍ جنوب طرف ته پاتان اوبو مو د دغه درې پر کچه لارو باندې څه خوراکي مواد په شپه کښې را انتقالوي. نور دوی رخصت کړي دي مالونه چې چا څه را بار کړي وو، یا خالي تله غیر ځینې ضبط کړي دي. هغسې پتوا کړې ده چا د چا سره شی ګیر کړي هغه به ځینې ګیروي نه دي په لاس ورکوي دی، نو هغه عذاب یې پر تېر کړي دي، نور یې رایله کړي.
د چنارتو ولسوالۍ یو اوسېدونکي نور محمد ازادي راډیو ته وویل چې د یادو برمته سوو کسانو له جملې څخه لا هم یو شمېر د وسلوالو طالبانو سره دي. نور محمد وایي د دوی د معلوماتو له مخې طالبانو یو شمېر برمته سوي کسان د وهلو او ډبولو پر مهال وژلي هم دي.
بندیان دي، بندیان دي، خلک تقریبا د لوس لپاره شخصي خلک ولسي خلک بیولي دي چې څلور پنځه یې وژلي دي په وهلو کښې، او نور خلک یې زخمیان دي، ډېر سخت یې وهلي دي، یعنې ډېر په یو سخت ناورین اخته دي.
وسلوالو طالبانو که څه هم تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو پر یادې ولسوالۍ یې د لارې تړل کېده له دې وړاندې تایید کړي وه. پر چنارتو ولسوالۍ له تېرو څه کم څلورو میاشتو راهیسې طالبانو لارې تړلې دي او یادې ولسوالۍ ته هیڅ ډول خوراکي توکي نه پرېږدي، چې اوس یادې ولسوالۍ ته خلک په غرونو کې د سر په سودا توکي اړوي. د ولسوالۍ د ځایي چارواکو په خبره دغلته ګڼ شمېر ملکي خلکو د لوږو او ناروغۍ له امله هم مړه سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د اروزګان په چارچینو ولسوالۍ کې هم د راپورونو پر اساس وسلوالو طالبانو یو شمېر ملکي کسان وهلي وه. د معلوماتو له مخې هغه کسان وسلوالو طالبانو په دې موخه وهلي وه چې یاد کسان د ترینکوټ ښار ته راغلي وه او له دولت څخه یې په خپلو سیمو کې د بیا رغونې د پروژو د پلي کېدو غوښتنه وکړه.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم په 3.5 اورېدلی شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
حکمت الله حماس د هلمند له نادلي په راستولې سمس کې لیکلي دي، د الیاس سایی له کورنۍ ده او د ازادي راډیو له ټولو همکارانو سره په غم کې شریک یم. قاري محمد مدني د نورستان له واما ولسوالۍ لیکلي دي، حکومت باید د الیاس دایي قاتلین په جدي توګه تعقیب کړي او د دایي له کورنۍ سره دې په دوامداره توګه مرستې وشي. رفیع له دایکندي څخه له الیاس د الیاس دایي پر مړینه خواشینی څرګنده کړې ده. خان محمد اسلام یار له نادلي لیکي، له تېرې شپې راهیسې سخت باران ورېږي. عبدالرحمن پراستول اسمس کې لیکلي دي، د دایي قاتلان دومره شرمېدلي دي چې اعلان هم نشي کولی. احسان الله ساحل لزابل لیکلی دی افغانان باید خپل منځي مذاکراتو کې لومړی پر اور بند بحث وکړي. نوراغا نورزی له واشیر لیکي الیاس تای کورنۍ ته جمیل صبر غواړم. یو شمېر نور اوریدونکو هم د الیاس تای پر مړینه خوشنۍ څرګنده کړې ده او ازادي راډیو ته یې سمسونه راستولې دي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د خبري مجله مو هم دومره په بلې خبري مجله کې فرشته نګاله تاسو سره ده. فرشته جان، استودیو ته بخیر راغله.
تشکر. شامتان بخیر.